خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرایل پولو ته څیرمه په سل کیلومتري کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ د داعش په اړه ډیر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسله وال طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و. چې د سرپل د امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې سل کسان وژل سوي دي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په وروستیو کې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي و چې داعش ته به ماتې ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چنګاښ یا سرطان پر 15مه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه وړي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن سه شنبه څلور رخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به یې بحث وسي.
عمومي محتوای ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. د شورا د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکاره هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. په بیان کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول استایل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د داعش او طالبانو تاوتریخوالی غندي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانوژونکي برید 23 کسان ووژل او 16 نور ټپیان کړل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا ځانمرګې برید د هغو خلکو ترمنځ اوسو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلي لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې دوه د سرو زرو او دوه د برونزو میډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر تریکي پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، تایوان، تایلند، قزاقستان او امریکا په څیر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه یې وګټل.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالیو کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالي وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست. 2016 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ.
نثار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د جنوبي کوریا په جیجو ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شغلی ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ درېیم مقام ته رسېدلی او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او المپیکي لوبو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. روسیه پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې 100 کیلومتری کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لرې واټانه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دا لیدکاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د 15 جمعیو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلې دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدله. په واشنگټن کې یوه فکري بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کیږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اتدیرش نورت په نوم فکري بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کیدونکو وسایلو د بستهکاري، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. جنرال اوټل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. صفي الله ستنګزه یو نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانډې قمندان جنرال جوزف واتل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره نږدې کار کوو چې د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنې کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په کې دی د دې پروسې لپاره تر سره کوو. جنرال ووتل دا خبرې دوشنبه پورس د اسد ازمری میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیسته و. خغلی نیکلسن ویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوال ټولنې په یو خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریز اصلي ټکی بیان کړي وو. کله چې تاسو دغه دوه مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28مه اعلان کړه او په پاکستان یې توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر تروریستان په خپل خاوره کې ساتلې دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سیشن په پروسه د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان لمخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي.
اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندلی.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلي دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکینیو جګړه مارانو څخه ګڼل کیږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیرې د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سختریدو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به په خپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي، ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیري تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلي سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسېد ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غني لپاره د سر درد ګرځېدلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د ده درملنه یاده سوې او ښایي همداسې وي، ځکه د ډېر شراب څښل او پخوا د اینې په ناروغۍ هم اخته وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې. ورځپاڼه لیکي، امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي، امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډېر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا، طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله سویده.
دروسی د بهرنیو چارو وزیر سترګلا ورو ته دوشنبه پر ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې خبري وکړه چې څه ویلي سپی ولاستان یک ځای برته وي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پروند روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایرانی پوځیان د جولان په 100 کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي او چارواکي د نوم د نخودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو څو ایرانی پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. کڅم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد د رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللې، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریه د غوښتنې په صورت کې به ژر لاغي واده ووزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتنیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړه لوري د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاوند سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لري وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده، ګواښ کړی چې دا به غیر واقعي بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی وو او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه پر ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیل په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیل د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمې د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق وازی او 1 کیلومتر واټن لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د تی تماشا کولې پکتیا دا
په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې نسته شنیسترګې انجلۍ وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتلو کک د جنگ لوی پهلوانو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولي. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننې خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې لا مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنوي یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندي وزیر حسینه صافی د خبريالانو د فدراسیون له هيئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه وغوښتنې واوریدي. په دې غونډه کې د خبريالانو د فدراسیون د رهبری هيئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبريالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبريالانو او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په وده او د بدخشان د تاریخي ادبي فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي راډیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانۍ یا بینجو د کندهاري محلي موسیقۍ هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقۍ دغه اله په کې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقۍ په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانۍ یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانۍ یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندري خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجب چیز تویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې ورسېو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړي او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تر او بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګولو، خو مګر ناول د غټوله ونه ده. نو د غټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټول پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو زنه لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او اوږده نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په یو ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېر ستونزمن وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي، کنور نه وي هغه نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیا وي خامخا به کېشته دي. نو هدف دا دی چې لک تر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنه یا داستاني لیکنه تمرین کړي وي، ولغې نه ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه دی موضوعي انتخاب. مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول د پاره هم البته بشري پیښه دي، دغه د پاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوه، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغی ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوري تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوري خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پوری کله کله دغه کسان چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي په هي سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې کچیرته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندې کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والی یو ویلا تم دغه و چې د کریکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمن سیم ته خوړم چې یو بل باس پندې کې مخکې لاړ شو، کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه ته
څه یعنی یو خو د محتوا یا لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي کیږي. زه اته د یو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوي چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای، حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د دې ناول بخي غ اصلي پیغام لمنځوري. نو ولاته
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ د بډول نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي، په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالې ناول وګڼل شي کومې وي خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله ناکله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هسه مې وکړل، په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم، یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابۍ ډول واده نه کوي لکه نکه چرا مستکیږي، دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلو لاستان منطق ور په برخه کې انجبه ور په برخه کې په مصنوعي ډول رامنستکړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په ما غړول پای ته ورسیږي ما غسدې مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکایم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی کزه خبرې کوم او یعنی کزه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا ترټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا دغه د خاطرو لیکلو یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدو د پناول کې د منظر کې شی پاره کړتوږي چې څه ډول کول شو چې خه منظر کې شو او د څومره مهمه د منظر کې شي،
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا ترټیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د یاروای حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې دا کله کله څه ډول خوبونه ویني اته ترې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه د بهرانه انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دم تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیدا ته افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي. زه فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسې د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټۍ په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژیدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټې خلاصول هم باید همدغسې په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسې د ناول غوټې، یعنی مخکې لدې چې غوټې ته رسېدلی نه وو، د دې 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 ناول په فایل کې آتا پغه کپ پنځو برخو وی شو، په دغه دوامه برخه کې زموږ غوټه سپړل شوې، درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وي، او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې، دلته نورې خبرې هم شته. او د فایل په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به فایل دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه فایل نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده، یا په فایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې فایل ته رسیدو نتیجې ته رسیدو، نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول فایل ونه لري. اقلا که لوستونکي د لیکوال په توګه ځان احساس کړي، یار داسې به وایي که زه د ناول لیکوال ما دا دغه څه نه خلاصول، تا سره قناعت نه کړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا فایل دغه څه یي چې لوستونکي وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي، او باید هم داسې شوي وای دې نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سوده شول، دا نه په عامه باندې یا د عام لوستونکو هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنی نه مو خو بیا هم داسې تر د 15 لس ورځې پاره سکلمو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دی بخلی ټول استاد فضل الدین مې د لغنه مې د سرمینا زده کوله، سلو بس تر یو اندازه پرې مې چې بیا مسد زده کړم، مې زده کړم خپل مشکل رفع کوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله، کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وښه ټول رباب، ارمنیا، تامبور، سارنګ، دا موسیقيون.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی، آیا ځان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې و؟
بله، موږ داسې ډلګۍ لرل چې هر هغه ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي، نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ، هغه مسلک معلوم و، بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې، در شخصي محفلو کې، ودو کې دته بتلو.
رمجان، تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې، چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه ته تاسو د همدغې موسیقۍ نه معاش اخیستی او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي ما لرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی کې 15 نوی پر ما خپل دنده لرل، د وظیفه لرل. دا موږ تشکیل سره لاغ شو، خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه.
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ، خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده، تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو هغه ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته کنه، تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرم، او شاګردان هم لرم، شاګردان هم روزل، او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فیلن و دو تزی د خادیګان خلک دي اسه ګرو لري ګرو نری لري زی محفلو ته
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوی دینه چې تاسو आवाज وای आवाज आवाज خوانی کوي، کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمره وخت کې چې هغه تاسو وای؟
عالی خو ما تمبرم لګ لګ مزاده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شین تاسو زده دی ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې؟ کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته؟
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر واج ده، مېده پروګرامونه شورتو غشته او پروګرامونه رقم رقم دي، کوم نفر شور دغه په طبیعت مو ده کار کو.
او که چیرته تاسو نه چې وښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیر خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ترغلی هغه مونږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې واورو؟
په سترګو اصل صاحب خیر اوسه چې رسنه سو خدای نه خفه کوو، بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو. خو ما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده، نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی. ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه
ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله، ښه کمپوز هم وو واقعا چې د سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري. نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه، یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو؟ هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو
دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ بس د دوکانداري کارونه کول، نور هغه نه وو چې موسیقي موسیقي خو نه کېده.
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي؟ خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي؟
د فلم لپاره خو ته اصل سکتور سره ایشي شوي دي، د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی تشکیل لرل دوه مندار مخکې یو یادواري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی، تاسو تشکیل نه لري. خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسانې په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي؟
ولا حاصل سر ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په کورو کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شو د ما ډیر او تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډیر تکړه شاګرد دی هغه بشارای روحي تکلیف ورته پیدا شو کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې او هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم په حیث د محافظ محافظ یم
فقط دیگه از رازی تر بگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی دا هنرمندی
بله بله هنرمندی سایدشیان نست بسید گیز رسو اتباجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجیش بیرتزو
چه فکر که درشان سب چه همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه شي اوسي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آګاه شي کی بیرته دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي
ریم جانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکو موږ هم راوغوښتلو د زړه خوله م راسره وکړه تاسو نه ډېره مننه کوم
مهربان کوم
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکارا وګمه جبرخیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ما شومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وا شنې سترګې درلودي څپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ما شومې بیرته قبر ته وکتل په یو میږي خپل بټه ګوته کې خو ده د قبر مړه خاوره را ورغړې ده ما شومې خبرګلا سونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې انجلې وویل ملاسې پویلې چې ژیړ میږي تانه پیریان دی په خاوره کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاودي چاودي مړوند ته چپېړه ورکړه ژیړ میږي لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسي زما د ابا غوخي خوري شنې سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یو بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې انجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې انجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې انجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې انجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناست انجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول ناست انجلۍ د ولاړ انجلۍ شکې د لو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې د ډیری ارت نه دی شنې سترګې انجلۍ وویل دا مې د ادي چپلا کې دی ویل یې چې نن د باندې نه وزم نا جوړیم ته یې په پخو کا ناست انجلۍ خپل لوسو چاودو پخو ته وکتل ما هم ښکلې چپله کې درلودي ما ځي وپینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناست انجلۍ منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی
زری کاغذی شنی سترګین جلی ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنی سترګین جلی وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنی سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستې؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه. غلې شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، آبا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلې وویست، آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، آبا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بی څه نه دی، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعه احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلف په لن ډول هسه معرفي کوي، وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار و او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوندګنی، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه لیدل سوی، یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ تسمکه، نمی ده هاغ دلت بیلتون که، نمی ده هاغ دلت بیلتون که. د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال پتیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
شامیرمن روخانه پاڅې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه. ویلی یه زما دستر تبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک آسی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی. ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دی نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې و له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کسات څپې وې تندې. فرهاد ناچا پناری کڑی چکک چشو زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیری دی وحشی کچوالو خخم پاری دلی دی کک گرز ایلکڑی ما تا دادا برا حلی چشو حلی چیری حلی وای وای خوکک نوو نه نخد قامت و نه سیور سهمگین چیری دی گرزو چوک استازه دی کک راغه و فرهاد تا چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکدی کک دی خپلو تربوران و قتل نکدی کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا خپلو رونو سر جنگ لیوانتو بولی خدای دی نکدی تور اسر پا خپلو وینو یونانیان چه دی ساکانو ملگرتیا کدی نو پارسیان دی جگلی دی تینگی ندی ما تا گده پا پارسیان شو بی ککه د چروان چالاک سپاره پزغر دراغلل د فرهاد لکیگدهی گرد چاپیر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دولخ کرو د چروان او د فرهاد د تروش رنگ شو لکیگدهی نگرد چاپیر د جگلو شور و د ساکان و یرغل تن لکبریخ ناو اشکانیان و هر اخوا پزغل پتیخته شیبه و روسته شوی ناری چه فرهاد ومر ده چروان ها قهر جنی توری وخور ده فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو ده ساکان و لخکر خپل حیوات ستون شو.